السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته خپرېږي. نن د یکشنبه ورځ ده، د زمري اسد دوهویشتمه د اګست میاشتې دیارلسمه. د دې خپرونې ټول وخت تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوی دی. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبان چې حکومت یې د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسل کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د کار مخه نیول شوی ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هند کرکټ لوبغاړی ملیپ پرادیپ کمار میوادا د هیواد ملي لوبډلې د توپ وهنې دروزونکي په توګه ټاکلې. کرکټ بورډ پرون په یوه بیان کې ویلي چې میوادا په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میوادا د روزونکي په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد ایالتي ټولنې د لوبډلو د چاتیسګر ایالت د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزون کوي پاتې سوی دی. افغانستان په سریلانکا کې له پاکستان سره د اګست میاشتې پر دوهویشتمه، څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټه درې ورځنۍ سیالۍ کوي. د اوکراین لوی سرنوالی نن ویلي چې د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او تر زرو زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا بشپړې شمېرې ځکه نه دي چې د روسي ځواکونو لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر 9300 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 16600 ډیر نور ټپیان شوي دي. روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی دی. امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي شارګوټي ماوي کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر نه اتیا ته زیات شوی. چارواکو پرون شنبه ویلي چې لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي. د هوایی والی جاش گرین نن ویلي په ویست ماوي کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تیره جمعه پیل شوی لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې پوژ اتیا فیصده دستوبنی ودانی بی. ویلسی وی دغه اور د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هړولی دي. د ماوی جزیره په دو برخو کې لا هم اورونه بل دي. نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په شاوخوا کې د پرلپسې چاودنو ژغونه اوریدل سوي. دغه خبر دولتي اژانس او د دمشق اوسیدونکو ورکړي. دولتي چارواکو لانی دی ویلي چې د دغه حملو هدف څو، خو تر دې مخکې معمولا دغه ډول حمله د اسرائیل هوایی بریدونه و چې د سوریې هوایی مدافع د دغه میزایلو د نسکورولو لپاره لاس په کار کړی. د تا ورته وروستي پېښه تیر دوشنبه سوي وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وشتل سوي او د سوریې د پاوځ څلور سرتیري وژل دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي وو د دمشق په شاوخوا کې په هغو هوایي حملو کې په ایران پورې د تړلو ملیشو د وسلو زیرمې او سنگرونه په نښه سوي وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبریالان نیولې دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنۍ خبریال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځې را پدې خوانیول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. آر اس اف یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال له اګست وروسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوې برخې د دندو پرېښودو ته اړ شوي چې په هغو کې 80% ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي د 1540 ثبت شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 150 تلویزیوني شبکو څخه اوس تر 70 کمی فعال دي. د 300 رادیوګانو له منځه یوازې 170 خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له 1.5 څخه 3 ته راکم شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازه حجت الله مجددی. د افغانستان د خبریالانو سازمان وینده اخلی مرزیه حفیظی او همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. لمړی شاخله مجددی که تاسو ووایئ د رسنیو مشکلات ډیر دي، لمړی به په دې خبرې وکړو چې ولې ډیر رسنۍ بندې شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو او ګران ملما حبیبی ستا سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزې ده. دې کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي، لکه دغه موسیقي او سریالونو فلمونو دغه مسایلو باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخې ته دغه برخې نشرات درلود هغوی د همدغه بندیزونو له امله بنده شو. او په دې کې هم زه ویلی شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل هغه پالیسي بدله کړ او اوس که اقتصادي ستونزې ونه لري نشرات لري، لکه وم تلویزیون دی چې سریالونه او دغه مسایل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو دی یا چې اوس هم خپل هغه پالیسي بدله کړې دی او نشرات لري، راک رادیو په کلید ګروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ اگر رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو دې کې موږ ته په ډاګه شوی دی چې هغه اصلي لامل دغه اقتصادي ستونزې دی. دې کې شک نشته چې نور اطلاعاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته دی، دغه ځینې مقررات ستونزه په خبریالان او رسنیو پر وړاندې شته دی، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدلی چې رسنۍ بندې مثلا اوس ویلی شم چې دا د تجلا رادیو په ډېر په خوښۍ سره ویلی شم چې ډېر د اوږد زند وروسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډېره مننه مجددي صاحب. شاغله حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوي دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاسی او استاسی درانه ملما و اوریدین کتا. زبه مستقیم راسم استاسی ده سوال و زواب ده. زه ده مجددی صاحب خبر سره تقریبا مغاقه ایمه، ولی زین موارد دی چه زه باید اغت اشاره او کومه چه ده پمونگ بان تیرسوی دی او ده رقم پنور رسانه بانه هم تیریگی. مونګه په ټول دې مونګه چون محلي رادیو او په میدان وردګ کې موقعیت درلود او در قندور محلي رادیوګان هم په دریمه درجه ولایتو کې اعلانات نه لري، یعنی د اعلاناتو لنشتون سره مواجه دي، یعنی په اعلاناتو او په دې شان باندې نه چلیږي. ولی مونګه په یو شوق او ذوق او خپل د ولایت ځوانانو ته د یو عملی او علمی دګر ګرځولای وو او په یو شاو خوځاو خو باندې به دوی راتلل او برنامه به مخته بولي، لایف برنامه او ډېر علمی او معلوماتي نشرات موږ درلود، ځکه زما پالیسی کله چې امارات راغی موږ خپل دغه جدول ورولېږه، نو هغوی پکې هېڅ مونه هغه ونه کړي، خو یې پکې ونه نیوله. یعنی حتی د امر بالمعروف له خوا نه موږ تقدیر هم شو چې اوس هم تقدیرنامه او شان هم شته، ولې سره له دې هم د ځینو نورو اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد له رسنۍ سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځېده چې ډېری رسنۍ هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، موږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې موږ لس کاله نشرات درلودل، ولې دوه درې ځلې د موږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ، ځکه موږ رادیو ړنګه شوه او هغه باندې راکټ ولګېده او څنګه پوستا وه، ډېر مشکلات راغلل، خو ولې بیا موږ شروع وکړه. ولې دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ، او د هغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي تر اوسه چا ماته ځواب رانه کړ، چې دا تر اطلاعات فرهنګ هم لاړه او یو هېچا نه کوم ادارې نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د موږ لاسنیوی وکړه او خواخوږي راسره څرګنده کړه. نو دا ویلی شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته، چې یو دېرشم تاریخ باندې
دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو، څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب، د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خودکفا نه وي، په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
او دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونه و چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډېر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتلې برخه کې، د روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډېر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډېر زیات و، د دېنه رسنۍ تغذیه کېدل. او هغه اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سنه سه یو سبه رسنیو ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي، مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مر مرسته نه کوي رسنیو سره لکه چې په خوا کول،
اغه یعنی بیا هم کوي سنه سه
یو څنګه سکهي، خو مګر د څه دغه نه ده، د څه منظم شو نه ده، هغه سیستم چې په خو او هغه مر نه ده. زنه رسنه نه موږ اورو چې ورسره یو څه ډیر لګې چې دغه ور نه ده، چې موږ وایو چې دومره ده چې هغه رسنه پکې و چلېږي، خو څه ورسته روي هغه د رسنه ده تیل یا د برخنا و د کور کرایه و دغه سیزونو بپکی او سر اوزی. او اغا دولتی اعلانونه خو حس نشته، اقتصادی وضعیت خو درس وضعیت کده چه اوست تجارم دومره اعلان نلری، حتی اغا سیمهیز بازار چه یو زر روپه یا دو زر روپه پمیاش که غختل چه سیمهیز رسنه للار اخپل اعلان اخباره که اغوی دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغانۍ رسنۍ ته ورکړي. دا ټول لارې وتړل شو، که څه هم همدا اوس هغومره رسنۍ چې موږ لرو لکه چې همدغه تجلا زه وایم زه داده یم چې دغه تجلابه به حبیبی صاحب شخصي پیسې نه به وچلیږي. همداسې نورو رسنیو کې داسې رسنۍ هم موږ په ولایاتو کې لرو چې امتیاز خاوند کلی دی. دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي هغه راوړي دغه رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برېښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنۍ فعال ساتلی دی. په دې معنا نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول دس ماش لري یا منظم مالی امکانات لري دس نشته و موک اگه زموک سرزن خیلی چه ده 2000 رسنیز کارکون کنه اوس 4000 رسنیز کارکون که پاکستان که فعالیت لري. نو پا دوی که 500 سلنه ماش لري خو اگه ماش تقریبا 500 سلنه اگه ماش لري چه پا خواه در لود او باقی ده 2000 کسان چه پا استیمهیز رسنه که کار کهی دوی نه یوازې چې استخاری کار کوي ماش شنلري حتی ځینې وختو کې د خپل جیب نه لکه چې مخکې ما مثال ورکړ هغه د رسنۍ مصرف هم ورکوي خو هغه یو مسؤلیت چې لري یو شوق چې خپل مسلک ته لري او دا چې نور دغه رسنۍ باید فعاله وي او د خلکو آواز جګ شي همداسې وضعیت سره روان دی.
بله ډېره زیاته مننه مجددي صاحب. دا شیبه د افغانستان د خبریالانو سازمان ویان ده اخلی مرزی حفیظی هم د تلیفون له لارې را سره ده. اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی وایم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریښې دي، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیاتې اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او ټولو ترنو اوریدونکو ته. متاسفانه د افغانستان له سقوط سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
بله
یالان رو بانده بندیدون و محدودیتون رو وزش شد. دا یوازی در رسانه این پا برخه که بود در طالبان و واکمنه روز در طالبان و در افغانستان خیزی لملنه قربانیان می در طالبان و حکومت که آقای نه یوازی پا رسانه که بلکه مختلف و نور و برخه که دیدوی مخوانی ولشون علتونه ممکن زیاد و کولیسی و اوسی ولی در طول اساسی مثلا یو خود طالبان و در تیرو پینزوش خاله مخته چه دوی واکمن ول پر افغانستان بانده دیگوی تاریخ در افغانستان طول خلق و تروکانه و چه در خز و پولانده چه و دیدوی لاتک یو زل بیا خزی و داره ولی گره خزی پا کرونو بانده که اینه ولی دیش بیر مرمون و
باشه ستاسی منظور داره چه هم بخیرنه دار سبب شد
دوی وزک دل چه پی او دفتر که دین نارینه سر کار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید دوی واچوی او دیتا وقت نور مسائل حتی خبریالان و سر چمون که تماسکی و اوگوی وای چه کلا را کلکل چه دوی دفتر لوری ترازی طالبان دوی دروی چه دیتا لپارتا سر محرم نشتن و دا آقا مسائل دی چه چه پا اوسانه سخت و شرایط و محدودیتون و سردید خلو رسنیز و فعالیتون و تا ادامه ورکنی داغ موارد دی چه خزینه خبریالان و سر مخامخ دی او بدبختانه رستر بله دا محدودیتون زیادیگی لاره حتی دغه تا برابر اسمی ده چه بلاخره ده خز و پولان ده رسنه و دروازه باید مکمل و تلیلسی دغه محدودیتون علت هم دغه ده چه باید پیو شکل بانده خپل خز ده تا مجبور سی چه خپل دن نفیدی. ما چه رزی مخیم لیوی افغان خبریال سر خبری کولی پا هم دغه موارد بانده چه آقا تازه پاکستان ترسیده لیده اغلب یوازینه دلیل چه ما رسانه پری خوده هم دغه او چه ما بانده ما جبری شو یا مثلا کلا چه بیا در راپور برخی تورق امزای می بدل که هم دغه بهانه چه در راپور دی سم در راپور دی ناسم در دارخ دی ولی آفیسته در دارخ دی ولی ندر آفیسته هم دغه بهانو ترهق مرحله پوری داره سوله چه بلاخره رسانه پری دی اول افغانستان و موزی دا سخت شرایط بدبختانه هم دغه رقم دوام دی او دروس پوری هم دیر زیاد خبریالان رسپونز و مشکلات سر مخامخ کلیدی.
دیر مننه آقای حفیظی. شغله حبیبی تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونو سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کړ. څه غوښتنې مو درلودې؟ په کومو برخو کې تاسې تر فشار لاندې وئ چې تاسې د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پریکړلیک کې لیکلي وو چې موږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمي لایحه یا یو یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو یو لیکلي بڼه موږ ته نشر او پخش شي د اطلاعات فرهنګ له خوا نه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به په خپل ځای ناستو له استخباراتو نه به یو کس راته د هر چا به چې زړه سو بس را بغه په موږ به پټکې او خبرې کولې چې بس رندا او داسې وکړي دا داسې وکړي داسې وکړي اته داسې راغله چې د استخباراتو یو عادي مامور به راغی اطلاعات فرهنګ رئیس به هم راغوښته موږ به هم راغوښتو او ټول به راغوښتل او ورته ویل چې فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ دا وخت کې ویډیو چې فرمایشات موږ ته راکول چې د ما اختلافات هم د اوسنۍ ادارې سره په دې خبره پیدا شوله چې بیا تاسو سره مرکه مو درلوده. نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څوره د مخکې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړې ده د دې لپاره چې تاسو د راسې د لس کالو د اجارې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي، اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي، ځکه د شروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي او وخت کې فشار اولی په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي، یعنی موږ کال په کال خپل پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیې نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټېټمنټس نه ګوري، راځي یو هغه مهر الله کوي بل هغه چې موږ ورسو چې اویزونه او هغه وروخي او سټېټمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تحویل کړي دي بل هغه بیا راسي بیرته مهر الله خلاص کی. یعنی تر دې هدف پورې چې منډې تر رسنۍ ده منډې تر هغه یعنی په ناو د انواو باندې غواړي چې موږ غږ چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي. موږ نه غواړو چې رسنۍ په هغه کې ښکېلې پاتې شي، ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو. ولې موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، موږ بې پاریتوب ته نه پرېږدي، موږ وعدې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي، ځکه دغه رسنۍ ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه موږ کولای شو چې په کلو کلو یې وچلو.
ډېره مننه مجددي صاحب. ټاکل څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې و د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې به تعقیبی شي، امر بالمعروف و نور ادارې به په دې کې کار نه لري. لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخباراتو له لوري یا د امر بالمعروف له لوري خبریالان ځورول کیږي یا ورڅخه شکایت لري. د دې دلیل څه دی؟ تاسو کله چې له دوی سره خبرې کوي دا موضوع ورسره مطرح کوي د دوی ځواب څه وي؟
یو خو زه مخکې زه ستاسو پښتنو نه اویبي صاحب خبره ته راشم. رښتیا چې چیرته یو داسې لایحه یا مقرره او یا یو خصوصا یو قانون نوي هلته به دغه ستونزې وي چې د اویبي صاحب خبره اکثره ځایونه موږ ته دغه شکایتونه راځي. او یو د خوخي خبره دا ده چې درس مخکونه کې خاغل مجاهد چې د قندهار خبري اعلان سره لیدل دي البته ویل دي چې په دوه اونو کې د رسنۍ او قانون پلي کیږي. کچېره دا کار وشي دا غبیر یو خبر وي مخکنه هرکلی کوو او حداقل رسنۍ لپاره د هغوی سب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري را شو دغه
یعنی حتی که یک طرف هم جوړ شوی د قانون له خبریالانو سره پکې مشوره هم نوي شوی بیا هم خره تر دې چې هیڅ قانون نه وي.
نه دا چې هیڅ قانون نه وي خره خو موږ ته که څه هم موږ سره مشوره نه ده شوی خو ظاهرا موږ ته ویل کیږي چې یو څه اصطلاحاتو کې تغییر راغلی دی لکه امارت د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت او دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو به دا به پریږدو هغه وخت ته چې هغه قانون زموږ او تاسو لاس ته راشي
او دا هم دا ستاسو خبره چې که هیڅ نوی حداقل قانون وی چې څوک پوشي بیا په خو هم 15 زله د رسنې قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موک په ګډه رسنې سره کولای شو چې بیا ځنه سوز چې پکې وی دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هوار شي. دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود، خو هغه موجودیت هم رسنۍ لپاره یو تسلی و. خو نن د دویم دور دغه پیل شو، نن پس د ماسپخینه دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو. په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازي د رسنۍ ټولنه نه و، اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي. د رسنۍ د منځ نه یو استازي د ټلو نیوز مشر او تعداد د رسنیز برخې نه زیاته شوه ده. من هغه تعارفی غونده و هیله من یو چې زر کار پیل کی او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سک کال به پخوانه توپیر ولري، ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلی دی په دوی په کار کې هم انشاءالله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور حس بنسټ حس اداره یا بغیر د دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله ډیره مننه مجددي صاحب. محترمه افیزی، تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکه بلې اکثر ښځینه خبریالانو دندې پریښي دي، ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نه وي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نیوی چې لکه بلې ښځینه خبریالانې دندې پریښتي او میدان داسې ژر خالی کې، فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی ښځینه خبریالانې میدان به غوی ته خالی شي؟ یو شمېر شاید ټول طالبان نه، ځینې طالبان چې ډېر سخت دریځي دي هغوی به همدا غواړي هم چې ښځې کاملا میدان پریښتي له رسنیو له هرې برخې لرې شي.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونه کړي، که هغه ښځې وي که نارینه وي یا هر طبقه چې وي دا فرق نه کوي، ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دي، حوصله کول دي او د خپل حق لاسته راوړل دي. ولی دغه حق په کومو شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې که هغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چې دي، کله چې یوه ښځه د زندان ته ورځي هغه ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ هم تاسو په دې باندې پوهېږئ، هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهېږي. اوس که چېرې یوه ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کېږي. دا ښځه هېڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت آبرو تر پښو لاندې سي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزې وکړې، مظاهرې وکړې، دوی خپل حق وغوښتله، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یوه خپرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه به هر وطن دی اوغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کوم ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامه یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت په وطن کې کار کولی نه سي. خب زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کېنم دا خبرې به وکړم، ولی زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کوم ادارې چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و، د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغت چې په ټولنه کې پیخي غه مونږه کوي. زما منظور دا و چې که چېرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر یې دنده پرېښي وي، فکر کوم چې دا به لازمه نه وي چې په داسې مسایلو باندې دنده پرېږدي.
او دا خپله په یو شکل مبارزه ده، کله چې یوې ښځې ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچوه او هغه دنده پرېږدي، په دې شکل باندې لسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خاصونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه یا بل هر مورد چې ده، هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو. ولې مهمه دغه ده چې که چېرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېچا غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مقامه دي. که ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې معنا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتګ وکړي، فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامقه. هر حقه توب چیوی بلاخره زلده دیتا که زلده نکته کهوی چی باید کار مکنی، او مخی هم نور ملمنور تا اشاره مکنی.
بله، دیر مننه، سلامت و سه آقای حفیظی. شاغل حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او تر یوه حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریښي دي، په خبریالۍ کې پریښي تر یوه حده پوری، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوئ چې په دغو فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به پخپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پې لګوو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپل لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قیدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په ښځینهو باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د ښځینهو اورېدونکو غږ نه غواړي، ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو وویل چې تاسو باید د ښځینهو او کوم تلیفوني اړیکې چې په یوه ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دی هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکې راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په استودیو کې پلیس شي، بل هغه بیا هغه ته نشر شي، تخنیک له خونې نه استودیو ته لاړ شي، موږ مستقیم اړیکه راخلو. داسې موږ نشو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان چې یو تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نشو کولی، ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو. یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د ښځینهو غږ نه غوښته چې باید نشر شي، نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د ښځینهو غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د ښځینه خبریالې کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده. او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه څه رقم چې خور حفیظي ویلې، په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته له همدغه مشکلاتونه. او تاسو وګورئ څېړنه وکړي، مجردي صاحب د څېړنه وکړي، نور کسان څېړنه وکړي، هغه کسان چې اوس خبریالي کې زیاتره یې هغه نوې څېرې دي چې ژورنالیزم نه فارغ شوي دي، او هغه پخواني کسانو ځایونه یې ډک کړي، او یو تعداد د ګوتو په شمېر هغه پخواني کسان هم پاتې دي. ولې په مجموع کې موږ ویلی شو چې د دې زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې، او دوی دندو نه ګوښه شوي دي، او لا دا لړۍ جریان لري.
ډېره مننه مجددي صاحب، د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډېر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل سره دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم، بیا ستاسو جواب ته راځم. دا د ښځینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه زموږ د ملګرو وزي. موږ په ډېر یو سخت حالت کې کار کړی دی. ما په خپل په 2001 کال کې د ژورنالیزم فاکولټی نه د کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ او داسې ځایو کې زه برابر شوم چې داسې را باندې پیک اپ فایر شوی دی او زه تلم خپل خبر پسې تګاو او نجرا به دغه ساحو کې او داسې وخت هم شوی دی چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تللی دی، هغه کامرا او چت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي، کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا دی چې زه وایم ډیر سختي موږ تیره کړی دی او اوس هم همدا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختي ورسره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم، نه. دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی، د خپل ځان مسؤلیت لري. مګر موږ د ټولو خبریالانو او رسنیو او تاسو به کېدای شي چې دې باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ سره موږ باندې وي او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډېر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو او موږ
یعنی ستاسې منظور دا ده چې خزینه خبریالانې له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نه شي. منظورم
نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغسې حالت کې چې کار کړی دی نو اوس هم موږ که لاړ شو 2001 تر 2015 پورې موږ خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موږ نشو کولی. ډېر سخت حالات و، قانون نه و، زورواکې و، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه دننه کابل کې نو ډېرې ستونزې و. خو موږ کار کول. خو اصلي خبره دا ده، زه پوهېږم چې عزیز صاحب را باندې خفه کېږي، دغه آغلی حافظي به را باندې خفه کېږي او خو اوس ماشاءالله دا لاره خلاصه شوې ده. نو خبریال چې دغه ځای نه ووځي اسلام آباد ته ځان ورسوي نو د وتلو لاره ورته خلاص دی. نو ګوري زه یو بل د حافظي صاحب ته وایم، اغلی حافظي ته، چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه هم دغه ته وړل شوی نه دی چېرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهره پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما د ځای کې یو استاد یا دوه ساته هغوی کینول شوی دی، هیڅ پیښې د دې نه لرو. دغه مظاهره او دغه مسایل باندې زه کار نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیښې موږ د خزینه خبریال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوی وي، هغه بندې شوی وي. دا ستونزې شته دی، زه ورسره منم. دغه نور ستونزې چې دی یاد کړ دا زه ورسره منم. مګر دغه خلکو پریښودل، موږ چې وایو د خلکو آواز یو، اما غبیبي صاحب چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې د دغه په برخه کې خزینه او کې نارینه و کې هم ډېر نوې څېرې رامنځته شوی دی او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشو کولی چې دوی ته ترین ورکړو. نو دا خو دغه نه دی چې دا موږ د خلکو آواز ځان دغه کول او اوس دغه خلک پرېږدو، دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر ژوند فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډېر دغه مې کړی دی، ډېر سختي مې ګاللې دی، مګر دغه وطن مې نه دی پریښی. باور وکه همدغه شپه ورځو که ما ډیر سخت ورځ تیر کړی دی، دا چارواکي به واوري. مګر ما کولی شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کېدای شي زما وخت ونیسي، یا یو
میاشتونی سیت او اول که من غوښتنه شوی و چې فرانسې او جرمنی ته بدلار شم، مگر دغه مو وطن ده، باید دغه وطن جوړ کو. په هر صورت سره اطلاعات و تلاسرسی په برخه که چرا شو رختیا یو لوی استون زده، فوق العاده لوی استون زده دغه برخه که یو مک وار وار دا چارواکو تاویلی ده چه امغسه چه رسنه ده مالی برخه نتغذیه کی گی دویم اطلاعات ده که چیر دیر مالی امکانات وی رسنه او تا بیخی طول نره راشی رسنه او سپورت کی او طول تجار هم راشی طول، مگر چه وقت معلومات ور نکلشی نو بیا هم دی ده غنشی کوله. نو دا یو لوی سوزه ده مک دا آخر وار که هم وار وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنگ نور برخو سره شریکه کرده چه اطلاعات و تلاترسی قانون با تلیشی کمیسیون را منسته شی ترسو چه اگه کمیسیون را منسته نشی کسه هم یو ریاست اطلاعات فرهنگ وزارت که جور شوه ده خو مگر بیا هم اگه بستاینه نکی ضرورت ده چه اگه کمیسیون را منسته شی کل اگه کمیسیون را منسته شی اگه با یوسته با استونزه حل شی اگه دا چه ولی اطلاعات وار نور که زن سره چه ما خبر کرده ویاندیان و سره دست ویل که گو چه دا مکخو کار که و مل دامو دنده ده که دا دغه که دا بر یکاری شی مک ویل چه اما دا ماش چه تاسو ده دغه ناخله ده بیت المال ناخله ده دغه خلق و ده مالیاتو ناخله خو دا خلق حق لري چه پوشی چه تو سکه کم کار که بوخته او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلق و لپاره تاسو سکار که سب پلان لري او سکار که
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدون که املرو او گورو چه دوی سوای مهربانی که وی صاحب
فروان چه تاسو تا سلام اوریدون که تا سلام ویم همدر دیم للاغمان
مهربانی که وی همدر صاحب
زما خدغه نظر د فاروان سه محترم او کدغه هر رادیو ته د دینه زنګ وهی کاغه دینی خبرونه ای کاغه ادبی خبرونه ای نو هغه طریقه په کټکی دی کنه خو بیا هم لکه خارجانو ته اس په کار نه رسی وې چې افغانستان کې د چا حق په مال سوې دا یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا وسوک وای همدر څه دا وس د خارجان دي ک افغانان دي چې دا خبره کوي
گور افغانان خو کوي کنه افغانان خو کار سو وای سید اور سره مخ دی او خدای ته راوسته دا خدغه خبره به تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامل مان کوي چې دغه ټول ولست ویل چې دغه تړون کې بدی چا حق نه پېمالیږي او د ټول حقوق به کې محفوظ وي کلور الله سره اورنه به کې محفوظ وي کنه نو زه دغه وایم چې دا د منګ افغانان طلاق خواته زور کړی دا چې کم هغه دی چې هغه طرف نه هی کنه او هغه یې پیدا نه لري ولسته یې پیدا نه لري ولسته چې پیدا لري به چې دغه خلک راکشي او پښتنه دې وي چې کومه ده تاسو
ډېره مننه کور ودان صحیح سودا کار خو شو
ډېره
مننه
سلام حقوق هم نه دی به
کور ودان سلامات اوسې حبیبی صاحب دسه زنی ادا کوي چې زنی طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوی دي په هغو باندې مسلط نه دي نو نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي دا ادا تر دې پورې چې د معلومات نه شریکوي اکثره طالب چارواکي کله چې خبریال ورشي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریکي نو هغه ځان تیروي جواب نور کوي دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې پښتو سانسور وي
دلته درې خبرې دي یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري او هغه ټوله د دوی د خپلو همکارانو خانیو خوږو په لهجه ملاکراسي ده یو مسله دا ده دوی مسله دا ده چې دوی څوایل نه لري یو څوک چې څوایل ولري او سر په تنه وردیږي او یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپلو هغه نه دفاع وکړی سي کړنو نه هغوی بیا څه وایي درېیمه خبره یې دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکه وکړي نو دوی ډیر راغدل ودل ډیر نیمګلتیاوي دلودي نو ما غلواجه دوی باندې بندیز لګول سایده لپاسه چې دوی باید اغونه کی ځکه دوی هغه څه یا خدمات نه دی ارزه کړی ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات در ته مثلا ټیکس اخلی پیسې اخلی مالیا اخلی که د رسنۍ برخه تراسو چې موضوع نه ونوځو ته د فریکوینسی مالیا اخلی د جواز پیسې اخلی د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلی د برېښنا پیسې اخلی ولې خدمات صفر دي که ته ښاروالي په پیسې وخی په نور ارسو کې وخی خدمات ارزا کوله نسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دی ځینې مواردو کې بیخی ډیر شوی دی یعنی سل په سلو کې زیات شوی دی نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم او موږ نه خفه کېږو شی چې واقعیت دی موږ نه خفه کېږو ولې که حافظي صاحب وي که زه یم که هر څوک وي زمونږ ضمیرونه هغه دي یعنی بیداره دي او زمونږ چوپ نسو پاتې کېدای ولو که دا هم د سر په قیمت هم تمامېږي که د اشرف غني په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و یو مقررات و هر څه و مونږ بګراوند وګورئ په همدغه رسنیو کې په تا باندې مو هم نیوکه کړې په اشرف غني مو هم نیوکه کړې په ټولو باندې کړې حتی په جمهوریتو کې لغنه وروسته بیا هم کړی ولې مونږ داس فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي یو اداره به وي یو تشکیل به وي یو نظم به وي یو نظام به وي ولې چې مونږ رسنۍ ته راووتو مونږ خپل حقایق ویلې زمونږ یا خوله چپ شوه یا په خوله مو لاس کېښودل شو او یا په مرګ تهدید شو هاته ووهل شو کورم تلاشي شو جلا وطنۍ ته مجبور کړو دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي یو مونږ خپل وطن هیر کړی مونږ هم د اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې او خپل خلکو سره همغږي لرو چې کله یو قانون جوړ شو یو حکومت جوړ شو له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو خپل هیواد هم ده هیواد د مور حیثیت لري که دا زه یمه که حافظي خوري که بل څوک وي که بل څوک هر څوک سي هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده چې کله به یو حکومت راغی یو قانون راغی او قانون د ځنګل نه وي یو ځنګل غوندې نه وي یو زندان غوندې نه وي چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده یو زندان کې هم امن وي ولې پل چرخي زندان وګوري په دا شلو کلو کې امن و یا د باګرام زندان وګوري امن و ولی هلته ژوند نه و خلکو خولې وتړلې خلکو احتجاج وکړ خلکو شکنجه شول نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده زندان روان ده او ته خپله هم مجددي صاحب ته کتاب په ځای زه هم ما به دا خبره کول ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري او هیڅ وخت نه خفه کېږو او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅوک هم یروی سي دا یو وخت موقع سي څاروان صاحب هم بېرته راځي او خپل وطن نه به فعالیتونه مخته وړي
ډېره مننه سلامت اوسئ حبیبي صاحب مجددي صاحب دا چې له 150 تلویزیوني شبکو څخه اویا پاتې دي تر اویا کمې پاتې دي په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی فلمونه او سریالونه نشي خپرولی فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي فکر کوي چې همدا بیا نورې به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي په داسې شرایطو کې به څه خپروي
یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بڼه ځانته اختیار کړې دی هغه تعلیمي بڼه دی او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای چې وو خو دومره چې اوس ورته ډېر پام کېږي هغومره پخوا دغه تعلیمي برخې ته پام نه کېدل نو اوس دا خو ضرور دی رسنۍ باید هره برخه ولري سرګرمي ولري دا یو ضرورت دی او انسان هم ورته ضرورت لري تفریحی دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو مګر اوس چې یو خوا یو څه له لاسه ورکړی دی بل خوا زنه بیرته یو څه نور لاسره وړي دي چې هغه بیا هم زه دغه کوم او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولای چې همدغه بنې ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي. نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی که دا تلویزیون دی که دا رادیو دی او یا دغه آنلاین و هر څه چې دی دته زه په دې خوښ یم چې ځینې نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړی کړو.
مثلا د دې تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیه چې خبروي دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کده ترجمه شي او خبره شي شاید د لوستو بیا لیدونکو ته د ماته کې
خو ډیر ښه دی. دا خو ډیر ښه دی. زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی او نداد وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشي کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانع کې چې دغه مسایلو ته زیاتره وخت ورکړي او اجازه ورکړي. نورو برخو لکه تعلیمي برخې دغه زموږ ځینې خویندې چې په کورونو کې دي هغوی لپاره تعلیمي پروګرامونه زه دو دغه جمعه چې تیر شونه په خوا جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه واچغه مګه ماته د فکر ورکړ چې دغه برخه پیاوړی کو الت دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی ډیر اوریدین کې لري او ډیر ښه اغیز کړی دی الت د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی نو همغسې شعبیدي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره د نورو ملګرو په مشوره موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه کې چې دننه دی او هغه کې که بهر دی نو دغه زموږ ملک دی همغسې چې هغوی وویل نو که به هر وی که دننه دی باندې به کار وکړو تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاوې چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډیره مننه حبیبي صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه وخت کې چې په ډیرو شیانو باندې بندیز دی داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه وه مساعده لکه د تعلیمي پروګرامونه داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي. لیدونکي خو یوازې ناتونه نه اوري یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدلی خو یو ساعت نیم ساعت به واوري دا ډول شیانو ته هم ضرورت لري.
بالکل مونږه ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده ځکه مونږه د یوازیني رسنۍ په میدان وردګو کې چې خصوصي رسنۍ وای او یوازیني رادیو و چې مونږه ډیر اوریدونکو دلوده لاغه موجه دا و چې مونږه تعلیمي خبرونه دلوده مونږه شعر شاعری دلوده معلوماتي خبرونه دلوده مونږه ناول دلوده او ډیر اپډیټ او کره معلومات مونږه خبرول اته ډیر مفید او د هغه وخت مطابق او یعنی ما مخکې ویل چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اتلات فرهنګ سره مشارک په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کې سنځ نهسته یعنی هغه د محتوا لواجه یعنی دا ډیر خدا دی دی په ځای چې یو خو ناتونه دی چې دې ته مونږ سنوایو هم د نات یو ځینی شاندې چې هغه نشول ګناه لري یعنی هغه شان چې ما یو بل لهجه په هغه کړی چې هغه تاسو وسنوایم چې هغه ادبي سرقت ده مثلا شعر کمپوز او یعنی کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخصه یو ترانه په نوم پیښه ده ترانه چې دا د دې نشریدل کچوګار رسنی نشوي
پوغام پوغنات شاملیږي او هم هغه حق دغه سرخط ادبی پاک سوی د سرخط ادبی نشرول خپل یو جرم د پرسنیز دګر کې یعنی دا باید نشر نسی نور تعلیمی برنامه باید زیات سی اوس یو شی یو څنګه ډیره بل داد سروان صاحب چې وزګوري نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي د تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره ستونزه لري هغوی وایي ستاسې هغه سوریالونه مه نشروي چې هغه کې ځینې چیرې د اصحاب یا د اصحاب کف مثلا همدا رقم نور د یوسف پیغمبر مثلا نور سوریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي ته په آیفون 14 ګرځوي زیرې موټر ګرځوي تیار کې ګرځي په دې کې خراب دیتی ولی په اسلامي علم او هغه کې به اپډیټ نه خدام یو علم د ستته د خصه سالان بیا څنګه ته نوې نسل نور اسلامي اوماتو نوې نسل ته هغه کوي مونږ خو ورېدلې چې په هغه درخم خو زه ماته سل کرا تم قصه وکي خو ته ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې درخم یو حادثه سیوا خپل اسلامي او خپل مذهبي موارد ته موږ نه پریښودل کیږو نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زموږ بنده ده ولې بنده ده بای خو صحیح ده ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راولې چې اسلامي سریالونه
ده بله اما عموما دغه سریال په کوم هیوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شی پیدا کوي هغه شکل ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم دوی ځینې غوښتنې پکې انعکاس مومي لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نه وي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونه او رسنیو ته ځي له هغوی نه
بالکل دا په شلو کالو کې په دالاسو کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل هر څه خپل ولرو که په رسنیز ډګر کې که تصویري سینمایي هر برخه کې مونږ باید خود کفا شو مونږ که غواړو استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کړو تر څو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو تر څو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کاله نور مونږ وهو او فتوحات وکړو غناري وکړو بیا به مونږ استقلالیت هر رقم چې لازمه ده نه ترلاسه کړي دغه هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغوی فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړی چې اوس مستقل هیوادونه دي مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کړو او خپل رسنۍ غني کړو خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټولو لاسنیوی وکړو
ډیر سیاته مننه کور ودان شاغلی نجیب الله حبیبی د ژورنالیست او د تجلی رادیو تلویزیون پخوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددی همدارست دا افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه په دې ورستۍ شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي
ډېرنه په میکول به یاست مو دا ورستا زما روغتیا علاج کوم دی دل خراب شو به ما هم دا کابل لټرول خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی د لوپټې په نامه یو رسپانه کوینل هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی نو به هم مین اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغه سره مې کوخه کوو چې ما ته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي کولی هغه م به تر پلی ونه کو کله چې د وخت لمونځ وکم بیا ځان برابر کم سهار نری وکم نو بیا خپل کار ته کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نه سو یا تاسو